دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني څه په 12/8 په افغانستان کې خبريشي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیولې شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونی لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه مرزی احمد سی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرې وکال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوری شوی دی او په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنبا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناتو تړون د بنسټیزو پریکړو د څانګې له غړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل، زموږ په باور د ناتو تړون غړیو ته باید دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونې جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناتو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2016 میلادي کلونو لپاره هغومره مرستې وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. ناتو وایي چې د افغانستان له ملي اردو سره د مرستو لپاره تر اوسه 1.8 میلیارد ډالر راغونډ شوي دي. ناتو او یو شمېر لویدیځ هیوادونو چې د ناتو په تړون کې شامل نه دي ویلي چې تر 2012 میلادي کال به هر کال د افغانستان له ملي اردو سره د شیکاګو د ژمنو سربیره لږ تر لږه 450 میلیون ډالر نورې مرستې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرې وکال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوری شوی دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات په قانون کې د تیرې کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجې او صحرایي محاکم هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو حالت کمزوری کړی دی. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تیرې وکال کې په صحرایي محاکمو کې د ښځو محکومېدو، د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دي او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لویه لار به نن پرانیستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام له وخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لویه لارې ایستل شوي او خلکو ته د مسؤلیت لپاره د لویه لار له دواړو خواوو بنده کړې ده. دای وایي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواوو کې په کار لګیا دي او جاده پاکوي. ښاغلي رجب زیاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لېږدول شوي دي، سولاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب وینا د سالنګ پر لویه لار یوازې د پنجشنبې په ماښام د یو موټر د چپه کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول تاوان چته نه درسیدلی. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډله نن په نړیوال جام کې د سریلانکا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مشر فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي، نو د بری په تمه دي.
هر یو لوبغاړی چې په نړیوال جام کې ګډون کوي هغه ټول پیاوړي دي، نو د هر یو لوبغاړي لپاره افغان کرکټ لوبغاړي لوبغاړي به په لوی پلان سره ښه چمتووالی سره لوبغاړي ته خبرې کوي.
د افغانستان لوبډلې تیره اونۍ په دې لړ کې لومړۍ مسابقه پاکستان ته وبایلله. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوالې مسابقې په بنګلاديش کې روانې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودون کې آیت الله روح الله خمینی المسیح وایي د هغې پرېکړې په مخالفت به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 کېږي. حسن خمینی درېڅلوېښت کلن دی او ویلي دي چې د خلکو یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه یې دا پرېکړه کړې ده. خو حسن خمیني ویلي ګمان نه کوي چې دا اقدام به نوې لار پرانیزي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کېږي او ویل کېږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی پر انسټاګرام ویل چې شورای نخبگان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمیني ګډون نه ده تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنوا کې باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ په روانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به له ملګرو ملتونو سره د بس لپاره جنوا ته لاړ شي خو د مذاکرو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې دیرش یا پنځه دیرش تنه استازي به جنوا ته واستوي. دا په اصل کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډی موسارا سره خبرې پیل کړي دي. ډی موسارا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنوا کې خبریالانو ته وویل دی وایي هغه ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانیستل شي. لږ تر لږه څوارلس سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډیر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړیږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي. په جنوا کې خبریالان وایي چې د کردانو استازي نه دي ورغلي او د روسیې استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. او د برازیل ولسمشر وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دیلما روسیف پرون جمعه په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی. دا وایي موږ د دې ماشي پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشي زیاتیږي هغومره موږ د مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو. زیکا د ملاریا په څیر لیو ماشي انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د خبرونو پای.
او ساتي رادیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخته و نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. د افغانستان حکومت په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د مخنیوي په نیت له اروپایي ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي.
یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
د خوست د تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مخبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش کولو سوالی ته مو ورولو چې جګړه څنګه د خلکو ژوند اغیزمن کړی.
قسم طالبان موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بد رویه اخلي.
د بلوچستان په ژوب کې د پوځي چاوني مخ ته چاودنه شوې او د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوې پیغامونه خبرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال و او له دې امله باید د هغوی د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو، او له همدې امله باید موږ د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9,000 عسکر وساتي، او د راتلونکي کال لپاره هم د 5,500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غونډو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای په 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنی وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزه کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزه کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل:
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویره شته. خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمې پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري غوړه شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري چې په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي.
جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د اعتماد رای لپاره ضرورت لري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
فنلند او سویډن پرون اعلان وکړ چې ګنښ مې افغان مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د کډوالو چار وزیر په کابل کې د اروپای ټولنې له پلاوی وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیه د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو چارو وزیر د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپای ټولنې پلاوي ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د غیر قانوني مهاجرتونو او د انسان د قچاغ د مخنیوي لپاره غړي هسي عامه پوهاوی او پزینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپای ټولنې له پلاوي سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپای ټولنې له پلاوي سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دواړو خيزي تفاهمنامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقول سیړلو خبرې کړې دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یادې کتنې په حق له ازادي راډیو ته وویل:
وړاندیز دا و چې د افغانستان نامنیو ته په پام سره ژنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د اعلامیې او د اروپایي ټولنې کنوانسیون ته په پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. د ناستې په پای کې یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داو طلبو راستنیدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پر روان میلادي کال کې سباند 2,00,000 افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هیواد وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هیواد کې ناامني، بیکاری او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسی جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې دي ما په نظر یو فیصد هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت ته قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مفتش وروستۍ رپورټ ته اشاره کړې. وایي د میلیاردونو ډالرو لګښت ونه شو کولای چې د افغانستان امنیت او اقتصاد بهتر کړي. مجله وایي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش ادارې سیګار یو ځل بیا د افغانستان وضعیت څېړلې. ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پیسو څخه د ناوړه استفادې په تور د امریکا دوه پوځي چارواکي له کاره ګوښه کړی شوي او یو تنې محکمې ته ورپېژندل شوی. د امریکایي چارواکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوی دی. د نیوزویک مجله د سیګار د راپور په حواله وړاندې وایي د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی. له لسو کلونو څخه زیاته موده امریکا په دې هیواد کې تیره کړه، خو اوس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل د دې سبب شوي چې خلک د ویرې، بې عدالتۍ او اداري فساد څخه وتښتي او په زیاته اندازه پانګه له دې هیواده وباسي. مجله وایي د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه 113 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي دي. تور سپانه په وینا یوازې 8 میلیارد ډالر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد په مبارزې لګول شوي. خو زیاتوي چې پر دې سربیره هم تیر کال د فوټبال د 400,000 لوبغالو په اندازه مځکه په افغانستان کې په کوکنارو لړلې وه. نیوزویک وایي د سیګار په وروستي رپورټ کې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه هم څېړل شوي. وایي په دې کې هم بې ځایه لګښتونه ډېر زیات دي. د ورځپاڼې په وینا سیګار وایي د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د سیستم په اصلاح کولو 2 میلیارد ډالر سپمولي دي. د وار اندراکس په نوم خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د امریکایي جنرال اریک اولسن لیکنه خبره کړې چې سموده یې په افغانستان کې هم کار کړی دی. جنرال اولسن په خپل دې لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا پوهیږي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې څه کیږي؟ د امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی او دا اوس د قاتم ملاتړ د ماموریت تر شتر لاندې د غلطه سرتیری لري. خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وروستۍ مرګ شوب لخی چې بیا هم امریکایان په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې حضور لري او یوازې د افغان ځواکونو د روسنې او ملاتړ لپاره هلته نه دي. د امریکایي جنرال وایي اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا خلک په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت په اړه څومره پوهیږي او دا پوښتنه ان له هغه کسانو سره هم مطرح ده چې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. د امریکایي جنرال په خپل لیکنه کې ویلي د خبرې خایي د یو داسې ولسمشر خوښي نشي چې غواړي د خپل ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسېدو مخکې افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه به بحثونه په 2018 کال کې نور هم تاوده شي او که چیرې د طالبانو ګواښونه زیات شي او د افغانستان نورې سیمې هم له ګواښ سره مخ کړي نو امریکا به اړ وي چې بیا اقدام وکړي. د جنرال اولسن په وینا له همدې کبله خو مهمه ده چې د امریکا خلکو ته وویل شي چې راتلونکی یو کال به یې په افغانستان کې هیواد څه پلان ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خوست تریزیو اب علي شیر ولسوالي اوسیدونکي وایي چې په تیره نږدې یوه نیمه لسیزه کې د دې ولسوالي بیا رغونې ته د پام وړ کار نه دی شوی. بل لور ته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ تعادل متعادله پرمختیا نه ده رامنځته شوې، خو دوی وایي چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه نه دي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکاره دي، خو دوی تر اوسه په سره لیکې کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
د دې ولسوالۍ نفوس له دوه نیمو لکو زیات دی، تر یو سلو پنځو زیات کلي لري. متاسفانه ما ولي صاحب په ولایت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستل شوي یو افغانان یو، د دې خبرې بسیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تاڼۍ په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکو ډېر ضرورت لري، مقصد ملي پیوستن ډېر ضرورت لري. خو مقصد وعده سوي دي، په وعدو کې 100% کارونه سوي، 80% تاسو په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي، نو زه عملي اقدام دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته 2 پروژې پیشنهاد کړي او دی د خوست لوري غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منظوري کړي.
ترزی ولسوالي یو ستراتیژیک سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړې شوې دي، نه سړکونه جوړ شوي دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوي دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سږکال پلان کې 240 پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د 240 پروژې موږ ته منظوري کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړې توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کومې سي د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په اننې توګه اعلانوم چې علیشیر، صبری، باک، موساخیل، قلندر او سپیری ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره ولویت ولري.
دیو دوانی ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیز دوري کې پراته پراخه ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ګڼ اوریدونکو د کرکټ د روانې لوبې په اړه معلومات خوشته دي. تر اوسه پورې درلسم اوور دی، سریلانکا شپېته منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکوو، خو اوس مو د هلمند ګرشک ته ورولو. کله چې یو ځای درنه جګړه غلي شي خلک څه احساس کوي؟ په تېره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه دلته هلته اورېدل کېږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسلوالو نښتو او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوي پارکونه خالي ښکاري او هره شیبه د درنو ډزو اوازونه اورېدل کېږي. زموږ همکار الیاس دایمو دغې ولسوالۍ ته په خپل راپور کې ورولي.
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتره لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی، خو د نرسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنویو او پر دې لار چې کندهار او ګریش ته لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او پکې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نښتې هم شوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعته نښته کې شاوخوا 12 وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکی نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنۍ فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په هغه سیمه کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي مگر اکثر خلک د دې سره ډیر بد رویه اخلي او دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو د ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤولین دغه مسلې توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي، او د دغه سیمو سره حتی طالبان دومره په شا کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. که څه هم بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
گریش ته پرسیدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلی ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سند په زړه کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړي ته د دې وروستیو ناامنه ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والی بیاند عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان سوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر سوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله، اوه ارزه شپه ورځ نه غواړي، دلته ارزه بس ټکان کېږي. دلته یا اوس ډېر سوي پخوانه وه، داسې ډېر بس خدای پاک سره لاړ دی.
گریش کنه وایز د هلمند د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین، موساکلا، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتې پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د گریش کې اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ویل وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر هغو ډزې کوي چې خلک نارامه کړي.
دا هغو دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو. نو
ولې هغه د وټرونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دومره مشکل هم نشته. اورې خدا دې چې د دشمن تبلیغ ډېر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په گریش کې جګړه ختمه شوې ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرشه ماته کړې. خو د امنیت کمانډان خبرې د گریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته د جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننه وتلي دي. د گریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
گریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی. هر شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوي فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سوي دي دوام لري. گریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1,490 کال د اسایل مخې 1,212 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتني جنګ په ترڅ کې تر دېرش ډېر افغان سرتېري په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لویې لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتېرو لخوا په شا تمبول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالوارث لکندهارا او عابد کنړی لکنړه او یو شمیر نور اوریدونکو د کرکټ په اړه معلومات خوشی دي. شیبه مخکې د سریلانکا دوهم لوبغاړی وسوسېدو، دغه اوس د سریلانکا څلور شپېته منډې دي. دوه لوبغاړی سوسېدلې دي، 15 اوور روان دی. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکوو. عبدالله نیمروز لیکي ولسمشر باید د نیمروز د ګمرک فساد ته پاملرنه وکړي چې سرپرستان یې له 14-15 کلونو څخه پر دندو دي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ له عینک څخه یو اوریدونکی لیکي حکومت دې دلته یو پلاوی راواستوي، کومې مرستې چې کیږي په هغو کې درغلۍ روانې دي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي له دفاع او کورنیو چارو وزارت څخه هیله کوو چې په وانټ وایګل او کامدیش ولسوالیو کې فوري عملیات پیل کړي. انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردک نه پراستول اس ام اس کې هیله کوي چې له سریلانکا څخه افغان لوبغاړي نننې لوبه وګټي. عبد الله خوګانی له کندهار لیکي کوم خوراکي مواد چې له پاکستان افغانستان ته واردېږي چې ډیر چټل دي ماشومان ناروغه کوي. امین الله له اوروزګان لیکي ازادي راډیو باید په اوروزګان کې خبریال ولري دلته ډیرې پیښې رامنځته کیږي. عبدالله جان مینوال لیکي په نادلي ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي هیله ده چې پاملرنه ورته وشي. عبدالواسع بختور لیکي په هلمند کې د اداري فساد د مخنیوي هڅې باید زیاتې شي. او عبدالقوي له سنګینه لیکي چې ولسمشر دې د طالبانو پر ضد سخت عملیات وکړي. لنډو خبرونو وروسته بیا هم د کرکټ د لوبې په اړه معلومات ترکو. لنډ خبرونه له مرزي احمد سید خاور.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرې یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوری شوی دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دی او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لوی لار به نن پرانیستل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پیل شوې خبرې نتیجه ونه لري نو هیواد باید د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی لمسی وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 پیلېږي. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنوا کې باید د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. او د برازیل ولسمشره دلما روسیف وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی.
تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه په بنګلاديش کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ روانه ده. 15 اوور پوره شو. سریلانکا 15 شپې ته منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په تیرو 15 اوورونو کې د یو اوور په اوسط د سریلانکا منډې رقمې شوې دي 2.26. خو له لویه سره تر اوسه پورې د سریلانکا رنزونه په هر اوور کې 4.3 شو ته رسېږي. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د شزو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شزو چارو رئیسه رقیه اڅکزی د دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمن اڅکزی سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي.
دا تقریبا په درو میاشتو کې موږ د څه بده تخمین لرو او تقریبا مجرمه څومره په نیمه ساعت یو سي دي رادکټ د فارم ته راغلي دي او تقریبا د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې. دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په
مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې
دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د ۱۰۰ کلمې په مخنځل کې دا بلنه مې دلته لپاره تقریبا په کندهار کې شو لپاره به یو نن درس سره مې دا چې د
سره مسائل سم بچرا بس دا هیواله هم نه سره نه غته دا نار باغ دی دا نار باغ به هم لکه مو ست نور نار نه ولن تخول باغ او اصل تخدي نو مو به هم دې پروگرام سره دې حاصلت هم پسته او دا باغ په داون په ډول باندې
ویل کیږي چې د افغانستان د ښځو چارو وزیر کندهار ته درغلې وه او یوه غوښتنه چې همیشه مطرح کیږي د ښځو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریکه کړه؟
وزارت خو تقریبا د درې کاله کې چې مسلسل هر کال موږ چې وزارت پرانستو په وزارت په پلان کې د ښځو لپاره مارکیټ د ښځو لپاره پارک د ښځو لپاره یو پټخانه ده دا مو په پلان کې نیولې دي. خو تاسو څنګه درو سره کومه خاصه بودیجه نه لاسته راوړې؟ نو بیا به هم د نور ډونران لکه باغ څخه نور ډونران پیدا کړل. دا مارکیټ لپاره به هم یو ډونر پیدا کړو او تر څنګ د شهرونو څخه به هم نه موضوع شي. تاسو مو د شروع زه افکټیز د کور یو د لاسي صنایع لپاره مو یو مارکیټ په بازار کې وکړ.
مشخصا د شوز چارو وزیر ستای سره کوم ژمنې وکړي؟
د مشخص ژمنه خو نه کړې خو دا یو علاوه کړ چې نور به هم راځي کندهار ته. کندهار د ټول د احوال د ټول څه خبر سيزي او موږ له ما بحث څخه نظارت وکړلې. حتی په ما بحث کې څه سیستم دي د څنګه به دا اړوند ادارې د مرکز کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لارې کوي او بل تاکید د دې د پروموت پر پروژې باندې وو چې پروموت پروژې په واسطه سره دې پیسې په لګښت په پلان کې نیولې دي او موږ وزیر هم مو پرې امتیا کړې دي او لږ څه کارونه وکړل کارونه لکه سره کوم مسلک کوي چې پیسې پلان کې نیولې هغه سره کوم کار نه دي شوی. نو دا به هم دغه په مرکز کې به دا موضوع تشریح او هلته به د دې لپاره اساسي او درست کار وکړي.
د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اڅکزی په کندهار کې د ښځو لپاره د وزارتي فارم جوړول مهم ګڼي او هیله لري چې یو شمېر ښځو ته به کار پیدا شي. کرکټ ته ورسو. د سریلانکا کرکټ لوبډلې یو اویا منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. اتلسم ور روان دی. وړاندې نور معلومات هم په دې اړه درکو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د بلوچستان د ژوب په سیمه کې د پوځي چاونې په دروازه کې چاودنه شوې. د دې چاودنې مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د جمعې په ماسپښین د کوچه ښار شمال لور ته د بلوچستان په ژوب سیمه کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې په سیمه کې تر لرې لرې پورې اورېدل سوې او په نتیجه کې یې څو تنه ټپیان سوي دي. د ژوب د پولیسو یوه مشر زاهد افضل رسنیو ته ویلي چې چاودنه د ژوب بازار شمال لور ته د پوځي چاونۍ په دروازه کې سوې ده چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتېري، یو لاروی او دوه ماشومان ټپیان سوي دي. پولیس مشر وایي دا ځانوژونکی برید و. وایي له بارودو په ډک موټر کې سپاره برید کوونکي غوښتل چې پوځي چاونۍ تننوزی. خود چاونی پر لوی دروازه چې د تالاشۍ لپاره ودرول سونه هغه ځان وچاوده یو زورور چاودنه وسوه. په چاودنه کې ټپي کسان سمدستي د ژوب نظامی روغتون ته وړل سوي چې ویل کیږي د دوه ټپي سرتیرو حالت په کې د اندېښنې وړ دی. د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستاني وسلوالو یوې ډلې چې ځان مسعود طالبان بولي منلی دی او ویلي دي چې دا ځان وژونکی برید و او د دوی یو تن ترسره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ هم په کوټه کې وسلوالو پر پولیسو حمله کړې وه او څلور پولیس یې وژلي وو. دا په یوه میاشت کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو څلورم وسلوال برید دی چې ترسره کیږي او د اکثرو مسؤلیت د پاکستان وسلوال طالبان پر غاړه اخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې اوري او د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو خپرېږي. د کرکټ د لوبې حال دا دی چې اتلسم اوور پوره شو. سریلانکا درې اویا منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان د بالرانو په منځ کې شمسالرحمن تر اوسه پورې ډېره ښه لوبه کړې ده. په پنځو اوورونو کې یوازې اته منډې ورکړې دي او یو لوبغاړی یې سوځولی دی. د ازادي راډیو د دې خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو. په دې معنی چې د راپورونو د برخې پای ته رسېدلی یو. اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي لرو. له دې اونیس پروګرام وروسته تخنیکي همکار شمشاد زادران تاسو ته یوه سندره انتخاب کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې
فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت اساساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې غواړم د خبرونې په لومړي سر کې همدغه پیغامونه در واورو چې خلکو د بیلابیلو ولایتونو څخه راستولي دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لومړی به له کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغ واورو چې د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام رارسېدلی دی په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. د خپل سلامونه لیک هیلې ټول هیوادوالو ته وایم. زما پیغام دغه دی چې درانده ولسوالۍ دشت دا ګرد زورواکانو نیولي دي. زموږ حکومت ولې داسې دی؟ د غریبانو ناره نه اورېده کېږي او د زورواکو د زورورو چپونه ډکېږي نور د چپه کیسه کوي. اوس که موږ په افغانستان کښې دا یووالی را بند شي بیا به هېڅوک زموږ پر خاوره چېرې وکړي نه به موږ ته ځوانمرګې را ولېږي. او زما هیله او ارزو دغه ده چې اشرف غني دغه زموږ ارغنداو دښت ته پام وکړي. اول به زموږ ولسوال په ولسوالۍ کښې چې ناست دی دغه لاس سره لري ما که لیدلې نه وای ویلی مې نه په دې خاطر زه هم وظیفه لرم. موږ وختلو لور په ځمکې او چې ولیدې غریبې وکړي خلاص مو کړي نو ولې داسې اوس ما زړه ډېر پر وسوځي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي افغانستان کښې آباد وي خدای په امان.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه حامد ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غني صاحب چې زموږ رئیس جمهور دی چې تا یو په جلال آباد کښې غاصبین په ګوته کړي دي که دې په روزګان کښې هم په ګوته کړي دي که دې په کندهار کښې هم په ګوته کړي دي که دې په هلمند کښې هم په ګوته کړي دي که دې په بل مملکت ولایت کښې هم په ګوته کړي دي. که تا چېرې په جلال آباد کښې په ګوته کړي دي خو هغه صحیح خبره ده که او غاصب یو غاصب وي زموږ د روزګان په ولایت کښې بیا په تېره د دیراوت په ولسوالۍ کښې محترمه یوازې ویش مځکه نشته چې لمونځ پر وکړې ټوله غاصبینو غصب کړل. بازار یې غصب کړی دي چوکونه یې غصب کړي دي د بازار ټوله مملکت متکا یې غصب کړې ده. موږ در رئیس جمهور ته هیله کوو چې خپل واجیانو ته خپل قومندانانو ته هیله عرض دغه وکړي چې دا غاصبین په ګوته کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. هر یوه څلوېښت جریبه پنځوس جریبه شپېته جریبه سل جریبه مځکه غصب کړې ده. محترمه زه د دیراوت ولسوالۍ څخه د ولسوال صاحب ته د قومندان صاحب ته د واجي صاحب د روزګان څخه هیله کوم د قومندان امنیت ته هیله کوم چې محترمه اول ستونزه د امنیت ته دومه ستونزه د غاصبینو د بله ستونزه موږ په دولت کښې نه لرو نو چې ته د غاصبینو مخه نه شې نیولی محترمه نو دا به څنګه چې ټوله منطقه د غاصبینو په لاس کښې ده. وسلام.
زما
زړه ته دا پیغام
ډېر راول سلامونه
نه
کې هیلې چارې وړاندې کوم او بیا دادی راډیو نه دا هغه دیارلس کلن څوارلس کلن فساد چې په جنګرار کښې دی هغه ما هغسې دی په کونړ کښې چې دی ما هغسې دی ور دا پروژې دي وایي مونږ تندیله وو او دغه پروژې دغه کا ور پروژې خو هغه فساد بیر خلک په کښې دي وره چې افغانستان در په در او خاورې په سر کړو خلک یې پتنو باندې واړول. او بله خبره دا ده چې ور زموږ غاصبین خو یو هم نه دی نیولی هغه سړی نیولی دی چې ور بس غریب سړی دی نور داسې چارواکي خټ چارواکي خو نه نیولی نه په هغه چوکاټ حکومت کښې چې دي په هغه په دیارلس څوارلس کلنې چوکۍ باندې ناست دي وروره. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د افغانستان د خلکو د غم وخوري په سندونو ویوړل شو په ډزو په ایران او په بل ځای کښې ترکیه کښې ویشتل شو کارونه دېته پیدا کړي کارونه چې پیدا کوي هغه په فساد کښې هغه خلک شکیل دي وروره. پروژو چې کلي کښې دا مشران د ملي پیوستون انکشاف دیهات دغه خلک دي وروره چې کلي کښې ما هغه پیسې وایي سی به کار وکړي خو وی نه کړي سی هغه بس پیسې ما خلک وایي هغه څو څو کسان چې په کلي کښې دي په دغه کښې دي. زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمتالله.
بل السلام علیکم. زه نظیر احمد خبرې کوم. زما د لرتوري چارواکو ته دا خواهش دي چې د کندهار په ولایت کښې رشوت دومره بې حده اخیستل کېږي چې هېڅ امکان یې نشته. دولت خو هېڅ نشته په خاطر د دې چې خاص رشوت هرې شعبې ته چې ور ځې چې هغه کم رشوت واخېست دوه نیم سوه ساعت پر دې ولې غور نه کوي. ولس ته خو هېڅ خدمت نه دی شوی د غریب سړي خو هېڅ چاره نه کېږي. ما دا خواهش دي په تېرې خپل اشرف غني اوري نو تر دې دې غور وکړي او دا فساد دې دارې دې بند کړي نو نور د خدای په امان.
السلام علیکم. زه حاجی شرنواز خان د خیست ولایت د نزدکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی اداري فساد په ورد څخه غږېږوئ. یو سړی په لمونځه لیدلو وو، بیا پښه جګه په نیولې وه، بل بهته وو چې موږ شپېته کوله عمر څه شه دا نوم په فساد کښې هکه موږ ویلې لکه تش په لوړ یې ده بهته وو چې خدای د خور ګپ خاص د لمونځ دا اوبر کمې شپې په دا نومونه حکومت لکه دا مو دا چې دا یا مخکې دا وړه چې دو قسم د ځای ځای وخت نه دا حکومتي نه موږ پلو کېږي په دا نومونه بلموز او حکومت موږ په زندګي نه وي لیدلی. ولسوال غداري وکړو بیا یو دینه بدل کړو بل ته، معاون غداري وکړو یو دینه بدل کړو بل ته، په کیر یې نه کنه وي مکافاتو مجازات نه شته. خو تموشا حکومت د الوچې خپلې شپې نه وي، د میاشتې وي، د اووه میاشتې وي، د ښکاري په دوی نه پېږي، ملي په تلویزیون نه پېږي، پروردګار الحمد بل سبب ملي جوړ کړي د حکومت نه خو بهشي.
د دوستانو پیغامونه مو واورېدل، لکه څنګه چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اورېدلي وي، د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلني راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده. بلخوا افغان حکومت هم په دغه هېواد کې د فساد موجودیت مني او نه یې ردوي، خو د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت تر څنګ دا ضرور ده چې نړیواله ټولنه او پخپله خلک هم جدي همکاري وکړي تر څو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټوله سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیابه سي. نو ازادي راډیو د فساد د له منځه وړلو او نورو اړخونو په اړه د افغان حکومت غبرګون اخیستی دی او له کارپوهانو سره هم غږېدلی یو. غواړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته در واورم چې لومړی د حکومتي چارواکو په غبرګون پیلېږي. دغه راپور زموږ همکار صفي الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په ګډه به یې سره واورو.
د حکومت اجرایه رئیس تایید کړه چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته، خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کنفرانس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، څو وکولی شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لویې بیلګې د فساد له منځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هېوادونو پورې نومونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته درېیم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 168 هېوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنګونه لیدلي دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هېوادونو نه کومه چې دغه ان جي او ته دوی فنډنګ کوي، باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې د یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تېرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هېوادونو کې شامل کړی و. اخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولی.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت د کرزي له حکومته، که هغه وخت کې هر مقام موږ درلوده له هغه نه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټولو مهم لامل یې دا دی چې دوی قانون نه تطبیقوي، نه اجرایه ریاست په ده کې کوم جدي ګام ایښی، نه ریاست جمهوري. کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقېږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخېږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هېوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هېوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب بللی او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاري ساتي، خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالی شوی؟
د ازادي رادیو راپور مو اوریدئ چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او ولسي جرګې نظرونه پرې راخستل سوي وو. په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سي او ښې نتیجې واخلو. وربس نور اوریدونکو ته چې پر نورو ستونزو یې خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي. بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو دا برخه پیلوي چې په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خو غواړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تسرکشینه. ورپسې نور پیغامونه هم لرو په کټبه ورته غواړم.
بل السلام علیکم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده اله کوم چې تاسو مش پیغام ده تاسو مش پیغام خپل کې مش پدې پدې ژمی کې ولاس کوچنیان دي ماشومان سیاسر دي زغلی دي د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د دې جنگ څخه خلاص خو مش سولې وار مش جنگ نه وار مش سولې وار مش پدې ژمی کې ولاسو ماشومان اوږي دي چې وي بوږي وي د سیاسر او ازار ته وګوري د خدای او د قران د جنگ څخه خلاص خو طالبان دي تاسو نه جاو د جنگ څخه خلاص خو د خدای او د قران نور جنگ څخه ستوري مش سولې وار د الله کان.
السلام علیکم زحنی فید لغان ولایت د مرکز څخه تاسو ورور خپل دا پیغام سبتم پس له سلام ورور ما دا نظر دی چې کچیر تا دولت صلح کوي د ټولو مصالح او مخالفینو سره دیو کی جواز د طالب پونم پروژه سره دی نه لري او د اسلامي سره هغه سره د بانو سره د ټولو سره یو ویل افغاني تفاهم وکي او تر هوڅو ټول افغانان په یو ټغر کېني دا سمون هیله ده دا چې دی وی ډلې سره سولې وکي او بلې ډلې سره جنگ کان کی او ډېر د سولې په خبرو کې خیال وشيږي چې ملي منافع په کې خاط نه او د افغانستان د ویلو وجه ونګرځي. والسلام علیکم په احترام.
نورستان او عامل سوالین قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما متاسفانه افغانان تقریبا دا غدي څنګه د ښکلا کېږي چې کپل شو یو نیابتي د جګونو سره د ګروان یو خدمات په نظر باندې د اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبان ترمنځ جنگ نه ده دا د افغانستان د حکومتونو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کوي چې دا معلومه وي چې څنګه ټول افغانان سره ده باید ټول افغانان په ځواب کې وګرځي د جنگ پر وړاندې یو موټی شروع وکړي څنګه زمون پر مخکګ او ثبات وګاښتي خو یو پر وړاندې یو موټی شو خپل قدم دې.
السلام علیکم زدا زدی راځي کارتون کو یو دن څه ته دا ستر مخ خپل سلامونه وایم کمی ژوند چې اشرف غنی د خپل رائے ورکون کو سره کړی هغه ژوند دې هله کوم چې ما پیغام تر اشرف غنی دوی ورسې هغه ژوند دې فراکی خدای پامان.
زه اسماعیل د پټیا ولایت د زیاریو بلسوالۍ مونږ غواړو چې مونږ ته د زیاریو بلسوالۍ اړوند اریوب سرک جوړ شي. د درې کاله کېږي چې دا سرک روان دي نو هیڅ خلکو هیڅ څه نه کړل. مونږ د مشرانو د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ ته هغه سرک جوړ کړي.
بله السلام علیکم زه جمیل پازخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لاس میاست کېږي چې تاجرستان ولسوالۍ لاره بند ده هیڅ دا دې غمونه خور او نه چا به خاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې چندې سره په وجه د کرایې رسیږي او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټر پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسیږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت ته لرو هغه هم لاره په مشکل سره رسیږي. خواهش مې ده چې دغه د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی اولاد د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان لکلي اوسیدونکم همدا شیبه د شیګان لکلي له یو لوی غلله سکنه در سره په اړیکه کې يم. تاسو نه همدا هیله کوم چې موږ د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعال نه دي خو فقط یو د سلام شبکه د لوړ غروپ څخه کې فعالیت کوي. هغه هم ورته په لوړ غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي، هر ورځ سلګونه خلک د لوړو غرونو څوکو ته خېږي، هلته ټلیفونونه کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې ته خبر ورکړئ تر څو زموږ د ستونزو را حل کړي. په غرونو کې اوس ټلیفون کار کوي، که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بله، زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې یم او زما پیغام دی او زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېدی چې زموږ د افغان حکومت دی د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پوښتنه نه ځینې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان، تر اوسه یې د دوی محکمه نه ده سوې. نو زما د افغانستان له حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې اوس د خپرونې په پای کې درته خپرېږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به یې په پوره امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.